Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د جوزا خبرګولی یو لسمه د 2023 کال د می یو درشمه پیل خبرونه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځ له 15 تر 15 میلی متر پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاری شي. د هوا پیژندنې ادارې همدارس په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 کیلومترو تر منځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو اتباعو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3216 کورنیو او بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو، خدماتي کارکونکو او د خصوصي سکتور د معسو کارکونکو ته صادر شوې دي. د وزارت نه دی ویلي چې څومره بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونه ورکړل شوي. دا یې هم نه دی ویلي چې دغه بهرنیان د کوم هیواد اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکونکو هر ډول بدلونه او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کینانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو پر باب د ویانا د 1983 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادو په څیر لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو څو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد توباګو کې د باران له امله بې نتیجې پای ته ورسېده. دا لوبې د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمریني مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د 20 اوورو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویست انډیز په کوربه توب پیلېږي. افغانستان به په دې جام کې خپله لومړۍ سیالي د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. او وروستی خبر دا چې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر له مړینې 11 ورځې وروسته تهران ته تللی و. هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنهای د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د اسنا خبري اژانس راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنهای سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه. وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنهای په لارښوونه وړاندې درومي او رئیسی او عبداللهیان یې د تطبیق په سر کې وو. د ایراني رسنیو پر اساس خامنهای په ځواب کې وویل اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخ ته لاړې شي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د سر مطلب مودا چې د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او له طالبانو سره پر امنیتي مسلو باندې خبرې کړې ده. ورسله هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ټي ټي پی په ارتباط له طالبانو ځینې غوښتنې وکړې.
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و پخوانه پوزی د کورنۍ چارو وزارت استخبارات و عمومی رئیس او سیاسی او پوزی شنونکی همدارنګ په یو بل ریپورت کې اوري چې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمین پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوزی مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راوګرځوي. نور مسایل به هم لرو. البته په کندز کې به یو جالب ریپورت تاسو ته خبر کړ چې هلته لا هم په عمومي عمو کې کیسه مالان خپل کار کوي.
کیسه کول ډیر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راځي او لموږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلات.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو له حکومت په بخن سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی وروسته له هغې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وای د دغه هیواد د کورنیو چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشه پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حمله په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکاري غوښتنه وکړه. د بشام په بریټ کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووشل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځان مرګ بریټ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همدارز وویل چې د طالبانو حکومت ژمنده چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانیدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. پدې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي،
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندیشنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولی. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یولس تنه نیول شوي چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادۍ رادیو ته غوږی است. وربشو پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارت کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خونځي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خونځي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم دوی د خونځي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټه دغه ریپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وچانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه یې د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفټونه دوی د مجبورۍ دی وجنه او د جوړ کړی دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخډیر دي.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشمانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خندان جوړیږي چې لوجه مشمانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې کی پاره کم کې نو هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
افغان جونې او خزی وای اندیښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلې عادي کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې. شاوخوا 990 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکې او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپل راتلونکی تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپل راتلونکی ډېره تیاره ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندي څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دی. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان جونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې یادې کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېریدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهې لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کې چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېریدونکي شی دی.
د یادونې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم مخ په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لیرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځني ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته د یوې اعلامیې کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو د اوکراین موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپله جګړه کې لاس برهی کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي، د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کال وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارست د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملوي شار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمه باندې بریدونه زیات کړي دي. روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمه شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندونو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراکټر رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکی سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
له خبرونو ورآخوا
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات کم شوي. د ځمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرزونو له کابل ځمکني توت بوټو زیاته برخه لمینځه تللې او حاصلات کم شوي. اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر اته تجربه ځمکه د ځمکني توت کښتونه شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښ شوی وو چې اوس یې کښ یو جریب ته راکښته شوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرزونو له کبله د ځمکني توتو بوټي زیانمن شول او حاصلات یې سږ کال په زیات اندازه کم شوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته و ښه باید نرخ درلودلی نو وزدارې په الحال چې وزدې مرزونه وکړله وزدا څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریب ودرې دي. وزدا مرزونه وکړله د واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مرسته د واوی راوشي یو دغه راوشي چې مرسته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو شه بدیل بلل کیږي په مخکنی کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر 300 افغانۍ پلورل کېدی، خو سږ کال یې 200 افغانۍ ته راټیټه شوی ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې لکه بلې دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سی.
دا ټول مشکل د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي او به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دوا وی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلو جریبه ځای وو نو دا د اوس په یو جریب ځای ودرې دي نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. دا اوس موږ د غنمان په کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو ډیر پیسې جوړې اول د څلو جریبه ځای ته لکه نه لکه غونی جوړول نو وس خراب شول غنم بیا دون وصول نکی اول په 300 کیلو وس دا 200 ترکشته سوی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پراته جریبه ځمکه د ځمکني توتانو کښ شوی چې حاصلات یې کم دي.
توتي زمينه کندهار کې تقریبا 90 جره بس خطرات تجربه صحه کې کرل سي وي دي بلا بل اولسواله کې او په یو جيب کې دا 3000 څخه پر 3500 کیلو پر حاصل ورکړي اره کیلو تقریبا 200 افغاني پر ارزښت لري چې بازار کې خرڅيږي. په تیر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوري پیچې ده جړې په نامه یو څه مرز یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساحه تقریبا جړې په نامه مرز کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسی نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار او شی روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دې لارې د خپل کورونې لګښتونه او اقتصادي ستونزې واروي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې خلک له عمومي حمامو استفاده کوي، که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي، خو لام په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ، شاپی او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې له یو شمېر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبرې شوي دي.
ل ډیرې په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي ترڅو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرېمینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم، یو کس خواسته می باشد، یو کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه، یو کس کیسه میکنه.
کیسه کول ډېری ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري، هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردرد یو ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مویا کې کیسه میکنم، یکی چوپی، یکی لیفاز، خونی کې ساو چا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنی دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي ترڅو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چاپی کوي د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا 100 جری په غنمه راسوي وړله، پان و نړول او یو سراوی وي، دوی کوټې وي، یو برمه وي وړله، نو بخچا و غا وي وړله، نو بهخه غټ غټ توانونه د خاطر سوول دی وروره. دا غزما خبر نشر چې در مشرانو پر ورسېږي او دا غزمش حال د کتنه و کې شراسي مسد دا وسه پوره څوک نه راغلی، نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی. دا غزما سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. دا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.